سلامونه او ستوري مسید مشال ریډو په خبري غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ کله کوم هدا چیرو جوړو خوشاله وایست په دې غړي کې هم د سر ریپورت په باجوړ کې د جرګې وی چې د امنیت ساتلو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ په لکی مروت او بنو کې د حمله او د سی د ان اف سی ایوارډ یا قانوني مالیاتي ایوارډ په اړه باندې په خبر پښتونخوا کې په پوهنتونونو کې غونډې او سره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه ورو خو پایل خبرونه. سرټکی د خیبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو قام تریوی جرګې وروسته د پاکستان پر امنیتي ادارو ژغ کړی چې د وسلوالو په فعالیتونو د سترګې نه پټوي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي. په سرلنکا کې د سالابونو او ځمکې ښویېدو له کبله 324 کسان مړه شوي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو کام تریوی جرګې وروسته د پاکستان پر امنیتي ادارو ژغ کړی چې د وسلوالو په فعالیتونو د سترګې نه پټوي او د امنیت ساتلو ذمہواري دي پوره کړي. د نومبر په 13مه په هغه جرګې کې شامل یو قومي مشر او سیاستوال ګلکریم خان د پریکړې لیک د اورولو په وخت ول چې حکومت امن راوړي، د کلنګونو اخیستو مخه دی ونیسي، پر ځینو امن غوښتونکو سیاستوالانو لیکلي اف آی آر دی لری کړل سي، هدفي وژنې د ودروي او د ملکي وګړو پر کورونو دي ډرون بریدونه
بنسی. باجوړ کې او پټول خیبر پختونخوا کې خصوصا په قبایلی اضلاع کې پرانا ورځ باندې بتی غختل کېږي او زمونږ ریاستی ادارو په دې بتخوري باندې مکمل خاموشي اختیار کړی ده. سرګې پټی کړی زمونږ قومي جرګه پر ریاستی ادارو باندې غږ کوي چې یا هو دا څه چې کېږي په دې کې ستاسو لاس دی، که ستاسو لاس پکې نه وي نو پوری تور باندې دا بتخوري بند کړئ.
د نوموړي په وینا جرګه دا غوښتنه هم کوي چې کوم وسلوال په بې امنۍ کې ککړ وي په باجوړ کې دي له موجودې کورنۍ سره حساب کتاب وسي. تر اوسه پورې امنیتي ادارو او حکومت د جرګې د غوښتنو او تورونو په اړه څه نه دي ویلي. دا جرګه تر هغه وروسته سوي چې د نومبر پر 8مه د صوبای اسمبلی د غړي انور زیب خان پر کور ډرون برید وسو چې یو ملازم یې زخمي کړ. د سالارزو جرګې په دې اړه د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. پولیس دعوه کوي چې دا یو لاسي بم برید دی او په اړه تحقیقات کوي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کورمه لکه مروت او بنو کې وسلوالو په بیلابیلو بریدونو کې اته امنیتي سرتیري وژلي او ځینې نورې ژوبل کړي دي. د لکه مروت د پولیسو یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشورو په شرط په چارې دي ټول نن د تجوړي پولیسو پر ګاډي په ځان مرګ کې یو سرتیري وژل شوی او درې ژوبل دي. د منځنۍ کورمې پولیسو مشال ریډیو ته په لږلي معلوماتو کې ویلي چې وسلوالو نن په چنارک سیمه کې پر امنیتي پوسټه حمله وکړه چې پکې دوه پولیس ووژل سو او دوه ژوبل سو. بلخوا د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پرون په کلاچی کې پر پوځي ګاډو په برید کې د څلور سرتیري وژل شوي او دوه ژوبل دي. هلته د بونو پولیس لخوا مشال ریډیو ته پر وکړو معلومات کې راغلي په بکاخیلو کې پر پوځي چاوني او د پولیس پر ګاډو حمله کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. تر اوسه پورې کې وسلوالو ډلې دغه بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی داوا کړی چې پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے پاسپورت بند کړی چې له وجې سفر نشي کولای. هغه د نومبر په 13مه پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د نورو صوبایي صوبو اعلی وزیران په دولتي الوتکو کې سفرونه کوي خو د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره امتیازي سلوک کوي او پاسپورت یې په تور لیست کې دی. سهیل افریدی تر دې مخکې هم ویلي وو چې پاسپورت اخیستل شوی دی، ځینې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت اف آی اے په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په مرکز کې د مسلم لګنونو په پاسپورت مشریتیات حکومت سوزلی په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف له صوبای حکومت سره د خپلو شدیدو اختلافاتو ذکر کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبرالان ته وویل چې بلوچستان، سند او پنجاب کې د کډوالو کیمپونو ختمولو په کامیابۍ سره روان دي خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتون حکومت ورسره په دې لړ کې همکاري نه کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتون چارواکو ته ویلي چې هلته د افغان کډوالو کیمپونه ختم کړي خو هغوی داسې نه کوي. نقوي زیاته کړه چې اوس پولیسو ته ویلي چې په غیر قانوني توګه افغان کډوال دي ونیسي او وبخشي چې غیر قانوني افغان کډوال دی ونیسي او په زور د افغانستان ته ولشي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه تازه خبرګونه دی ورکړي. خو تر دې مخکې ویلي و چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په زور د افغانانو ایستلو پالیسي غلطه ده. وروستۍ خبر دا چې په سریلانکا کې د سیلابونو او مځکې ښویدنې له کبله 340 کسان مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ ادارې د نومبر په 10 د سیلابونو په 2 لسیزو کې تر ټولو زیات ویجاړونکي بللي. هغې ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې سیلابونو او مځکې ښویدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان اغیزمن کړي دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ری اوسم په دې غړي کې د جنونو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د باجوړ د سالارزو جرګې پر حکومت په سیمه کې د هدفي وژنو کلنګ اخیستو درولو او د امنیت پر ځای کولو شخ کړی. نن د خیبر پښتونخوا په زیاترو پوهنتونونو کې صوبای حکومت د قامی مالیاتي ایوارډ په اړه د زده کوونکو لپاره معلوماتي غونډې جوړې کړې وې. زده کوونکو څه پکې زده کړل؟
ان اف سی بارے کې ډېر زیات معلومات حاصل کړل.
ان اف سی بارے کې راځي کړو چې دا نېشنل فاینانس کمیشن دی چې هغه بولم په خوراک ولګي، د زم په تعلیم به ولګي، زم په اګریکلچر به ولګي، په بل څه هغه وسې زیات کم دی.
د ورګزو مشرانو د حکومت لخوا د سیمې د ځینې ولسی مشرانو نمونه د قانون په څلورم شیډول کې پراچولو تنقید کړی دی.
امن آواز او د امن خبره نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
او د افغانستان په خوست کې جرګې 45 کلنۍ کورنۍ دښمنۍ ختمه کړي. په دښمنۍ کې ښکېل یو کس وایي
45 خوله چې مونږ دا به دې ارمان ته شي و ډېر تریخ ژوند دی. نه به په ډډه ګرځېدای شي او زړه کې به هر ټیم نیولې کور ولادي هم په غام ککړ وي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. پایل باجوړ جرګې کوو. پرون په باجوړ کې جرګې پر حکومت غږ کړی چې امنیتي پر ځای کړي. دوی دا شان له خلکو د کلنګو اخیستو او هدفي وژنو د مخنیوي موضوع هم په جرګه کې راپورته کړه. دا په داسې حال کې دا چې 4 ورځې وړاندې د صوبایي اسمبلی د غړي انورزی پر کور یو ځل بیا برید شوی چې ذمواري لا چا نه ده منلې. پوڅه مو د وړاندې په لوی ماموند کې عملیات کړي ول چې له کبله یې تر 1 لک زیات کسان بې کوره سي ول. خو د خلکو په وینا د دې سربېره هم په سیمه کې امن نه دی راغلی. تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې.
دغه جرګه بالکل په باجوړ په سالارزو کې شوې ده. او په غوږ کې دغه د باجوړ چې کوم سیاسي اتحاد دی د سیاسي ډلو ټولو یو په ګډه باندې اتحاد دی. نو هغه هم د هغه ترڅنګ په غوږ کې چې کوم کاروباري اتحاد دی او یا د هغه نه علاوه چې کوم سماجي تنظیمونه هم دي او دغه غړي هم ورغلي او خلک ټول راغون شي. او دغه جرګه کړي دغه په دغه جرګه کې ځینې غوښتنې کړي د حکومت او هغه کې د ټولو غټه غوښتنه دا هم ده چې په هغه کې د امنیت چې کوم دی نو هغه قائم کړي. دوی دا خبره په دغه دغه نه یو ورځ وړاندې د 23 باندې د نومبر او په باجوړ کې غلطه د شپې محل داسې و چې د باجوړ نه په خوانه چې کوم د صوبایي اسمبلی د فار غړي هم وو، صوبایي وزیر هم وو او اوس هم د صوبایي اسمبلی غړي دوباره انتخاب شوی دی انور زیب خان. دغه په کور چې په سلارزو راغان کړي هغه په اجره باندې داسې یو برید شوی و. د پولیسو د باجوړ پولیس وایي چې دغه برید چې کوم دی نو هغه داسې کوم لاسي بم و چا غورځولی چې په هغه کې د هغه یو ذاتي ملازم زخمي شوی و. انور زیب خان او دغه ترڅنګ بیا هم چې دغه نور سیاسي ډلې چې کوم ورغلي دغه جرګه کړي دا نو هغه وایي چې دغه لاسي بم برید نه و بلکې دا ډرون برید و. خو هغه بیا نه ده څرګنده کړي چې دغه ډرون برید چې کوم دی نو دا ګینې کوم ډلې کړي دي یا داسې چې حکومت کړي دي یا یو چا کړي دي دغه نه دی ویلي. خو په دغه باندې بیا ورته جرګه وشوه. په هغه جرګه کې بیا دا خبره وشوه چې په باجوړ کې دغه شان ډرون بریدونه او یا که داسې کوم د بمی بریدونه دي دغه د پاره د کار وشي او دغه مخنیوي د ځکه هم وشي چې په دې کې ولسی تاوان ډېر زیات کیږي. دغه نه علاوه دا هم ویل دي چې په باجوړ کې چې کوم قلنګونو د پاره ټلیفونونه کیږي خلکو ته نو هغه ټلیفونونه مخنیوي دي وشي. او که داسې یو چاته ټلیفون راځي هغه به لازم یو څوک کوي نو چې هغه څوک کوي د هغه خپل خپلوان ورونه یا دغه کورنۍ چې کوم د هغه په باجوړ کې به وسیږي نو بیا که هغه تن دوی ته په لاس نه ورځي نو دغه د کورنۍ ضد دغه شان اقدامات پورته کړی شي او دغه ټلیفون چې کوم دی کیږي یا څوک کوي نو داغی زد دیم خود حکومت چی کم ده کاروائی نوکی داغی ترسنگ غیبی دا هم غختن لرلا چیارا پا باجاور که لدیر موده را سی داغشان دا بدامنی پا پیخو که عام ولسی و گلی شو یا دا پولیس گلی شو یا دا پولیو گلی شو یا سماجی و چی کم ولسی مشران دی ملکان دی یا دا سیاسی دلو گلی تردی چی دا اسکری قوتون چی کم گلی دی نو پاگی باندیم دا سی وقت وقت باندی چی کم دزونه کیگی یا پی دا سی چاودنی کیگی نو پاگی پی تنان مره کیگی و دیوی چیار دا غیتر آزمان دی باجاور چی کم دی معیشت چی کم دی اغم دیر زیاد خراب شوی دی دل دا کاروباری حضرات چی کم دی کاروباری خلق چی کم دی اغی هم دیر ترحی خکار کیگی نو دا غشان تا پیخو مخنوی دا پار دی حکومت کتلی گامون پورتا کی
دا مشال رادیو دا
د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو بنو ډېر اسماعیل خان او کرمکی په تیرو څلورو ساعتونو کې پر امنیتي ادارو جلا جلا بریدونه سوي د چارواکو په خبره په حملو کې اته سرتیر وژل سوي او ځینې نور ژوبل دي د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د وسلوالو بریدونه او د پوز عملیات ورستر بلی ذاتی شیخ ځای خلک د دې پر ضد مظاهره کړې او غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته د امنیت برابر کړي خو حکومت وایي په دې لړ کې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړي د بنو او لکه مروتو د حملو حال عمر وزیر راکوي
د لکی مروت پولیسو یو چارواکی چې غږ ریکارډ کول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمې ته جوړی پولیس موبایل ګاډي باندې ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیر علاودین وژل شوی درې نور یار محمد کمال احمد او نصر الله ژوبل شوی دی د پولیسو په وینا دوه وسلوال په موټر سایکل سپاره ول پولیسو چې ورته د ودرې دوه اشاره وکړه نو وتښتېدل پولیسو یې د نیولو هڅه کوله چې بیا یو په تیښته بریالی شو دویم ځان والوزولو چې یو پولیس ورتیری یې ووژلو درې یې ژوبل کړل د وسلوالو کومې ډلې لازمواري نه دی منلی بل طرف فوزی او استخباراتي چارواکي وایي چې بنو بکاخیلو کې د نومبر په درشمه هم فوزی کنوایی باندې وسلوال برید کې یو سرتیری وژل شوی دوه نور ژوبل شوي دي او نن سهار بیا د پولیسو په وینا بنو کېڼتاڼۍ په حدود کې هم وسلوالو یو پولیس سرتیر محمد طارق په هدفي برید کې ووژلو بنو چاوڼۍ کې د فوج یو افسر او استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید میرام شاه ته تلون کې د فوج پر قافله هغه محل کړي چې د نومبر په درشمه وزیرستان او بنو میرام شاه سړک سیمو کې د فوزی قافلو خوندی تګ را تک په مخه غرز بندیز لګول شوی وو د دوی په وینا وسلوالو بکا خیل ایرپورټ سیمه کې فوزی قافله باندې ډزې وکړې او وسلوال وتښتېدل نتیجه کې د شوال رایفل نایک عبدالخالق وژلې نایک کلیم د یو سلو پنځه ویش وینګ او سپاهی منظور چې د فرست پنجاب یونټ سرتیر دی ژوبل کړی دی د بنو پولیسو ڈی پی او یاسر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې کېڼ تاڼې حدود ممشخیل سروانګی اډه کې وسلوالو نن سهار هغه مهال پولیس سرتیر په ډزو ووژلو چې نوموړی ډیوټې ته روان وو وسلوال د برید پس تښتېدلې افریدی زیاته کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي وسلوالو زیات کاروایو دایره غځولې دي بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا کې د ورستیو کې وسلوال بریدونه بامی چاودنې وسلوالو لخوا حکومتي کارکونکي مدني فعالان سوداګرو او نورو پنخه کولو او تختونې پیښې زیاتې شوې بل طرف د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان په وینا وسلوالو ضد د پولیسو فورسیز او ځایي امن لخکرو ګډه کاروایي هم تیزه شوې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا حکومت نن د سوې په تعلیمي ادارو کې د کامی مالیاتي ایوارډ پاړه د ځانګړو غونډو اعلان کړی و چې نن په مختلفو ادارو کې ترسره شوې صوبایي حکومت شکایت کوي چې وفاق د کامی مالیاتي کمیشن له مخې خیبر پښتونخوا ته خپله ونډه نه ورکوي خو مرکزي حکومت دا خبره نه مني دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دسمبر په څلورمه به په اسلام آباد کې د کامی مالیاتي کمیشن غونډه وشي د سواته د نیاز احمد خان رپورټ ورو
د سواد په ازري په هتون انګرو ډیره کې د قابي مالیاتي کمیشن پاړه را جوړ شوی یو ورځنی سیمینار ته د خیبر پختونخوا سینیئر افسر اشرف خان ویل چې نن ټوله صوبه کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په پوهنتونونو کې داسې دستوري ځکه کولی شي چې د پوهنتون زده کوونکي په دې پوه کړي چې قامي مالیاتي کمیشن کې د وسیلو ویش څرنګه کیږي. ده وویل چې قامي مالیاتي کمیشن ویش یعنی د پیسو تقسیم د آبادۍ په لحاظ سره تقسیمیږي چې پکې د هیواد د ټول کال آمدن 202.5 برخه مرکزي حکومت او باقي پاتې 55.5% برخه په څلورو صوبو د آبادۍ په لحاظ سره ویشل کیږي. ده وویل چې خیبر پختونخوا او بیا بلوچستان ته دغه برخه چې څومره میلاویږي هغه د ضرورت مطابق نه ده.
کوم چې د موجوده طریقه کار دی نو دا د خیبر پختونخوا ضرورت نه پوره کوي او د خیبر پختونیا چې کوم ډیمانډ دی نو هغه د عین سره په برابر مطلب دی په دغه کې دی. دویمه خبره دا ده چې کوم دغه چې کوم آرټیکلز ما تاسو ته وی هغه کې دا کلیئر کټ لیکلی دي چې د خیبر پختونخوا چې کوم نیٹ هایډل پروفیټ دی نو هغه به دیو مطلب دی چې خیبر پختونخوا ته ورکي. نو د خیبر پختونخوا تقریبا 2340 روپۍ هغه د ان ایچ پی پاتې دي. نو د ټول نه غټ چیلنج دی چې فیډرل ګورنمنټ سره مخ کار خبره ده چې موږ ریکوست کولی شو چې هغه راکړي نه. نو دا موږ لپاره یو ډېر عجیبه غوندې سچویشن نه شوی دی چې په عین کې لیکتي او اے جی این قاضي فارموله کې لیکتي په هر څه کې برابر دي لکه هیڅ نمونه هیڅ پکې نشته او فیډرل ګورنمنټ به موږ نظر کوو. نو دا موږ یو غټ چیلنج دی.
ارشد خان زیاته کړه چې دغه ویش لپاره هر 15 کال بعد غونډه کیږي چې دا ځل د دسمبر په 14 اسلام آباد کې ټاکل شوی دی. وایي چې د صوبه خیبر پختونخوا موقف دی چې یو اړخ ته په خواني قبایلي سیمه د صوبه کې ګډی کړی شوی او د هغوی لپاره د پیسو برخه نه ده سیوا شوی. بلخوا صوبه کې نامنې لوجې د صوبې اخراجات زیات شوي.
چې که تاسو د کوم چې لاین اورډر سچویشن ته وګورئ نو د دې کاغه وجوهات وګورئ نو هغه زموږ خپل انټرنل نه دي هغه ایکسټرنل دي. ایکسټرنل تھریټ دی او ایکسټرنل تھریټ چې دی دا د پولیس نه دی دا د فوج ریسپانس دی نه هغه د فیډرل ګورنمنټ دی. نو چونکې دلته کې یوسم نه فوجي اپریشن نه کیږي دا هغه چې کوم انټرنل چارجز یې هغه موږ ورکو. نو موږ دا وایو چې چونکې موږ د خپل زموږ چې کوم لکه انټرنیشنل زموږ کوم استراتیجیک پوزیشن دی دا هغه د وجې داسې حالات جوړ شوی دي چې دا هغه ټول زور په خیبر پختونخوا راغلی. نو موږ وایو چې دغه ترستی فیډرل حکومت والی او خیبر پختونخوا دي د پری جنګ خپل وسایل اندنی طور په تعلیم باندې د خلکو په خیګل باندې خرڅ کړو.
د پوهنتون مشر وایس چانسلر ډاکټر داود خان رستم مشال ډوویل چې دوی د صوبای حکومت په هدایتو هڅه کړې چې د پوهنتون زده کوونکي د مالیاتي ویش او ورپېخو مسلو په اړه پوه کړي.
دې ته داوم پته ولګي چې یاره دا فاټه چې به وته په خوا وي دا اوس مرج ډیسټریکټس دي د 25th امندمنټ کې د دې مرجر شوه دي اډمنستریټیولی او دغه فاینانشل مرجر پاتې دي پاره باندې هر وخت په اخبارونو کې ساسو په ټي وي په مکالمو کې خبره کیږي. نو کم اس کم دې د دین اندازه وشي چې یاره د دې مختلف کمی زاویې دي کم انګلز دي او د دې حل بسوي کم اس کم د دې دغه د پویا وته کم اس کم جواب.
سیمینار کې شریک باز د کونکو رستم شال ډول چې دا سیمینار د زدهکوونکو لپاره ډېر ګټور او دوی د صوبې مسائل او د مرکزی حکومت لخوا د بجټ ورکولو برخې په اړه معلوماتونه خبر شول.
مانو شازیا خان دی او زما 5th سیمستر د بی ایس اګریکلچر سټوډنټ یم او مونږ نن چې دی نو ان ایف سی باره کې ډېر زیات معلومات حاصل کړل او په دې کې مونږ دا زده کړل چې لکه دا ان ایف سی کم فنډینګ او دا چې دی صوبې په فیډرل بیس باندې سونه ملاویږي. بیا
زمانو ماز دی third semester student in agriculture university swat ma kho nan de nfc barak rai zakro che da national finance commission de che aga bolm pa khorak bo lage do zam pa talim bo lage zam pa agriculture bo lage fa balsa no aga was che yat kam de zaka jil tum ta main masla da aman masla ra gari dos kana no aga budget che tol pa di season bo lage o zamung mung ta zamung pa talim zamung pa sihat o zamung pa har sam ta asir de budget tala sa no this is seminars pa kar di che aga ki da students tol aware shi che sta so budget che sa
قومی مالیاتی کمیشن یو لسمه غونډه بعد د دسمبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې په داسې حال کې کیږي چې پکې صوبه خیبر پختونخوا او بلوچستان د وسایلو ویش په فارموله اختلاف لري. دوی وایي چې موجوده حالاتو کې د امن او امان او بیا د پسماندګۍ په لحاظ سره دی خیبر پختونخوا او بلوچستان ته خصوصي مالی مرستې ورکړې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په هیواد کې د پاتې افغان کډوالو پر ضد به کاروایی تیزوي. موسر نقوی ویلي چې لکه چې حکومت د افغان کډوالو ایستلو بهیر پیل کړی نو تر اوسه پورې شاوخوا 14,00,000 کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. هغه زیاته کړې چې د افغان کډوالو کیمپونه به بندوي. طاهر خان له اسلام آباد زده د تفصیل راکوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر اسلام آباد کې خبرارانو سره خبرو کې دغه بنیادی موضوع د افغان کډوالو او هغه دا خبرو کړه چې څومره کیمپونه په پاکستان کې د افغان کډوالو دي هغه بدی تړي او د وړاندې نه هم پاکستان په وفق باندې د کیمپونو د تړلو پاړه باندې اعلامیې خپرې کړې وي او ځینې پکې بند شوي هم دي. خو دوی یو وارې بیا دا خبره کړې ده چې دغه کیمپونه به تړي. یو بله خبره دا کړې ده چې کوم د سند حکومت دی، پنجاب حکومت دی او د بلوچستان حکومت دی، نو هغوی د مرکزی حکومت پالیسی د کیمپونو د تړلو په تړاو باندې هغه عملي کړې ده. خو دا ادعا وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت هغه تر اوسه پورې دوی سره په دې کې همکاري نه کوي. البته دا خبره هم وکړه چې دوی چارواکو ته بیا ویلي دي د خیبر پختونخوا چې هغې دي دغه کیمپونه وتړي. نو یو دا خبره کړې ده او بل شمېر یې خو نه دي ورکړې چې څومره کیمپونه تړل شوي دي یا موجود دي کم نه تړل شوي. یو خبره بل وکړه چې روان کال د 2015 تر سپتمبر پورې 14,00,000 افغانان هغه پاکستان څخه تللي دي چې ځینې دوی چې هغه دي هم هغه ایستلي دي له پاکستان نه. بلې دا خبره وکړه چې پولیس ته دا ویلي شوي دي چې کوم ناقانونه دي وته یاد کړل هغه پاکستان کې موجود وي نو هغه ونیسه او هغه ډیپورټ کړي. بیا دا اعدام وکړه چې محکم ځینې پاکستانیان کوي چې کوم ځینې دلته د تشدد پیښې شوي دي، حملې شوي دي، د ده په ټکو په هغې کې افغان وګړو هغې لاس درلود.
مشال ریډیو د بې طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزیر مملکت تقیل ملک په یو بیان کې د نومبر په 10 ویلي چې د مرکز لخوا په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج لګولو امکان شته، ځکه د په خبره خیبر پښتونخوا حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی او هلته د امنیت او حکومتداري غټي مسلې دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د قانون چارو پوهان او شنونکي وایي چې یوازې هغه وخت آئین د دې اجازه ورکوي چې په صوبه کې کله غیر معمولي یا جنگي صورتحال وي او د دوی په وینا دا وخت که دا ګام پورته کړه سي نو دا به یو غیر آئینی ګام وي. تفصیل له پېښور د شبیر جان په رپورت کې.
مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نن وفاقي وزیر مملکت عقیل ملک پاکستانی شخصي ټلویزیون ته تخپل خبر کې ویلي چې خیبر پختونخوا حکومت ناکامه شوی دی، امنیت، ترهګری او د گورنرنس پکې غټه مسله ده او مرکزی حکومت ډیر سنجیده دی چې صوبه کې گورنر راج یا بیړني حالات ولګوي. دوی وایي نه صوبه حکومت مرکز سره یو شان چلیږي او نه خپل څه کارونه کوي. دا چې د پاکستان آئین په یو صوبه کې د بیړني حالاتو اعلانولو یا گورنر راج لګولو په باب لا سوای نو په خبر کې د سپریم کورټ او هاي کورټ وکیل سجید فریدی وای
د گورنر راج متعلق چکم دے آئین پاکستان کے آرٹیکل 232 233 234 دا د گورنر راج متعلق دی. گورنر راج کل لگی دی شی چکل اپ صبح کے لائن آرڈر سچویشن دغه کنٹرول نہ ہوتی وی دریم پکی داوی چغات سیویر کانسٹیٹیوشنل کرائسس وی پکی دریم پکی داوی چر پروونشل گورنمنٹ کے دا کیپیسٹی نی وی چغا حکومت چکم دے سموتھلی و چلوی تلورم پکی داوی چر د کم گورننس پکی روان وی کولیپس وی بخی کار پکې نکېږي او بل گراؤنڈ پکې دام کې دي چېرې پولیټیکل کنفرنٹیشن وی مطلب ملک فیڈریشن او نورې صوبې په یو طرف پی او د یو صوبه په بل طرف پی بخی نو دغه ټوله وجه کې دي.
وکیل علی گوهر دورانی وای چې آئین په ښکاره ویل لري چې کله په یو صوبه کې غیر معمولی حالات وی سیاسی د امنیت نه یوازې هغه وخت بیړني حالات لګی دی شي، خو وای دا وخت داسې حالات هیڅ نخکاری او دا ناممکن ښکاری.
حالات لګی دی شي چې کول پاکستان په جنگ کې یا یو صوبې کې لږ سے امن او امان صورتحال د صوبې د کنټرول نه بهر شي، صدر ته دا لګی چې او دا حالات داسې دي چې په دې کې ایمرجنسی لګول پکار دی نه غیر ایمرجنسی لګول شي. دغه خو دا چې کم دی کې پرووایزو ورکړی دا پرووایزو دا وای چې دا به اله لګی دی شي چې کله د آغی صوبے صوبائی اسمبلی قرارداد راولی او قرارداد پاس کی چې او دلته ایمرجنسی ولا غوه نه دا یو قدغند په خود بیا دې سره یو بل هم خبره کړی دا زمون دستور کې چې کو دا نوین بیا کو صدر ته بیا لګی چې نه حالات داسې دین اغا چې ایمرجنسی لګول شي خو په لس ورځې کې بعد دوانو اسمبلی او د قومي اسمبلی او د سنټ نه بعد دغه ریزولوشن راولی چې دلته ایمرجنسی لګول پکار دی.
دغه پیښور شنن کی وای چې دا سه حص نخ کاری چې بیړنی حالات په مرکز اعلان کړي. په پیښور کې خبريال او شنن کی محمود جان بابر وای چې دا مرکز لخوا دا په صوبایي حکومت فشار چول دي.
د دې لپاره خو د صدر حکم ضروری وي په پاکستان کې چې کوم آصف علي زرداری دی دا غزان له مفاهمت باچا وای یو زمان نه دی خیال چې دی په ځان باندې تور دا یو سچ په یو صوبه کې د گورنر راج لګولې او پیپلز پارټي په دې ته تیار نشي او په خپل د اغي طرف نه د دې غم راځي د دې مخالفتي بیانونه هم را روان دي. بل دا چې د وزیر اعظم د طرف اډوایس ضروری دی او د پارلیمنت منظوري په کار ده. نو د پارلیمنت منظوري خو زه په خپل غنه مچې پیپلز پارټي الته د دې مخالفتو کې کنه کچرته او تیری کې انصاف پکې په خپل موجود نه ده خو پاسکول ممکن نشي کنه. او دې کې به دا څنګه ثابت دی چې صوبایي حکومت ناکام شوه دی آئینی تور باندې دا ثابتول هم وی الته. دا زما په خیال باندې پرشر ټیکټیک سیدا یو بل دباوي د ګرمه ګرمي چې کوم جوړه ده نو دواړه اړخ خپل خپل مقصدونه زما په خیال ترلاسه کوي.
دا په مړدا د مرکزی حکومت لخوا د گورنر راج لګولو پر د عمل کې د خیبر پښتونخوا د حکومت وایان شفیع جان خپل وینا کې ویلي دي چې وفاق گورنر راج لګول غواړي نو د لګوي دوی به بیا د دې رد عمل دوی ته بیا د دې رد عمل پته ولګي. عوامي نیشنل ګوند هم صوبه کې د گورنر راج مخالفت کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د جنوبی وزیرستان کانی کورم اوسیدونکي وایي چې د سیمې روغتونې غیر فعاله دي چې له کبله مجبور دي ناروغان نورو ښارونو ته یوسي. دوی غوښتنه کوي چې هسپتال دې فعال کړل سي. له سیمې څخه د صوبای اسمبلی غړي آصف خان وایي چې کوشش کوي هسپتال ودانۍ زر تر زره بشپړه او فعال سي. نور حال د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع کنیگورم سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلی دي چې د تانک غیر فعال اسپتال په واجه یې د سیمې مریضو نورې ضلعو ته په تاک باندې مجبور شوي دي. په دغه برعکس د کنیگورم سیمه یو اوسیدین کوي حامد برکی ویایي
آس پاس ڈیرا جوتا بدھی دو تانی گورم دائی سرا پیگا دو اٹا پرگائی دائی پورے سام دائی تر تانا گرائی پورے چل گزائی دائی ڈیرا بدھی دو سرا پلکا گیا بدھی دو خالتا ڈیر جوتا گر دائی خالق مونتا مریضوں بھی ہے تنگ ہے خان تر اوڑی ماتا اس علاج سہولیات نشتا دائی اس کے گونے میں نہ دا وسطا کی چی دائی اسپتال دل بزر نظر پانڈا شی ولیج علاقے خال کے تر ڈیر جوتا گر دائی آدھے معمولی بیماری دے پورا معمولی علاج دے پورا یا مونتا پارے یا تنگ دا دی خان تر پارے لوکل ماتا اس فیسلٹی نشتا دائی
تانک غیر فعال اسپتال په واجه د سیمه اوسیدین کې نور مشکلات د کنیگورم سیمه یو بل اوسیدین کې نه وروي.
کنیگورم سره تعلق لرم د کنیگورم شه د میجر سره اسپتال دی دا ډېر وخت نه بند دی په دغه ډاکټرونو څوک نشته خلکو ته ډېر جوت تکلیف دی. بل داسې دلته نه بي ایچ یو څه شته چې مطلب د کوم مریضون بچون وي یا داسې زنانه وي دا خلک ټانک ته یا د ټانک نه ډي خان ته نو حکومت ته پچار دی د میجر ایم این اے ته پچار دی یا ایم پی اے ته پچار دی په دغه باندې اکشن وکړي او زر تر زر دا اسپتال بحال ویل چې ډېر غریب خلک دی او په دا سړو موسم چکیم خلق دلتا ویس په کلیګورم شپندی آده غریبی نه پندی شي کاغذ سره چیرې پیسې وای نو او په دی خان شپند دلای او په ټانک شپند دلای کیچې ته پچار دوی ته اسپیټال باندې ها زر نظر اکشن خو یو ته اسپیټال ته ها بحال.
مشال ریډیو چې د کنیګورم تانک غیر فعال اسپیټال په باراکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
جوڑی
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د چارواکیو نه د کنیګورم تانک هسپتال زر فعال کول د پورا بیړوندي ګامونه پورته کول غوښتنه وکړه او دا یې هم وویل چې که هسپتال زر فعال نه کړای شوي بیا یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او سم د خبرونی نیمای تر رسیدلی یو شپږمې بجې سوې د مازیګر د خبرونو لنډیز راوړو. د خبر پښتونخوا د باجوړ سالار زو کام ترې ویجرګې وروسته د پاکستان پر امنیتي ادارو ژغ کړی چې د وسلوالو په فعالیتونو د سترګې نه پټوي او د امنیت ساتلو ذمواري دي پوره کړي. د خبر پښتونخوا په ډېر اسمل خان لکه مروت کرما او بنو کې وسلوالو په بیلابیلو بریدونو کې اته امنیتي سرتیري وژلي او ځینې نورې ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سویل افریدی داوا کوي چې د پاکستان د تحقیقات وفاقي ادارې اف آی اے پاسپورت بند کړی دی چې له وجې سفر نشي کولای. د پاکستان وفاقي حکومت وایي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي. په سرلنکا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله 340 کسان مړه شوي دي. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د خبرونو دوه نیمایي ته راځو. افغانستان ته ځو، بیا به وروسته قبایلي سیمو ته ولاړ شو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په دوحه کې د افغانانو د بشري حقونو په اړه خپل بحثونه پیلوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانی دوحې ته د بینټ سفر ګټور بولي او وایي کولای سي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام د بشري حقونو وضعیت ته واړوي. بینټ په د دسمبر تر څلورم پورې په دوحه کې له قطري چارواکو، افغانانو او هلته د نړیوال ټولنې له استازو سره جلا جلا بحثونه ولري. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د قطر پلازمېنې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره د ښاغلي بینټ لیدنې کولای سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بینټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو دلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله په دې مفکورې او پروسې چې روان دي په رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بله فعاله فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تېرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت باید تکرار او وڅېړل سي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وڅېړل شي تر څو موږ وکولای شو یوه مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې به پنځتیز دول بدلون ونه مومي نو لږ تر لږه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لږ بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ په دیسمبر لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي تر څو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي. وړاندې راغلي چې سیمې ته د بنټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغې روانې هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولای، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډه چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي، د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بیا غیزی بللی دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې د نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته دوحې د دوحې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست د تیرزیو علي شیرو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل سوي، په لوی پکتیا او خوست کې د شخصي سوي ول د قومي مخورو او ځای اوسېدونکو په لوځلو په دوستي بدل سو او قومي دښمنیو مهم لاملونو په غرونو، دشتو، شخصي مځکو همدارنګه په قومي مسلو شخړې دي چې له اوږدو مودو راهیسې روانې. ځایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه له 600 ډېرې شخصي دښمنۍ سته. نورحال نجیب الله الخیل په دې ریپورت کې راکوي.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 45 کلنه دښمنۍ د قومي مخورو او ځايي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود رنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرین شاه او حاجی مامور شاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامن ول، په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی و. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته ویل
دا 45 کاله چې مونږ دا به ډیر منځ شوی و، ډیر تریخ ژوند دی. نه به په ډډا ګرځېدای شي او نه داسې پازو دا زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویاندې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د مونږ دا بدی چې ارمانځته شوه، دا کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمن وو. داسې و لکه خپل لکه خایلوس یو چاپ لوس وو چې یو پله هغه لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو چې مونږ لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناستې ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځته کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت وړي.
تقریبا هغه دوه نفر چې دي هغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې د ډېر اسان دي، خو سر تر سوال یې بیا ډېر وخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا څلوېښت کلو تلل کېږي.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې په دې خوښ ول چې د دوی غوښتنه ښکېلو لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند یې له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
دا منځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او څلور کسان مړه شوي یو کس زخمي و. یقیني که د زړه نه درته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړې وه او زه به دومره نه واخه شول دومره به نه وه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مو کړل دی غوی کې سره ګاډې کړلې یا دی کومه مینه دې چې ډېر خوان وکړلو.
قومی مخور هم په پختون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ یوه ستره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی هلې ځلې کوي چې په هره ممکنه طریقه پخوانیو دښمنیو ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخور حبیب شاه خان ویل
څو میاشتې مخته مو قدم وکړ یوه دغسې د مړو جوړه وکړه یوه کونډه وه د هغې سار مو پټ کړو دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روکړه ده خپلې هلې ځلې کوو غیر لیدنې څوک ورته یخ پله ورته سول زوری کوو چې بعدی کې خیر نشته په مړو مړي نژن کېږي.
د روغې جوړې په پار قومي ناسته کې چې ځایي مسؤلینو هم برخه اخیستې وه په خپلو خبرو کې ویل د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 120 قضیې ثبت شوي چې په وروستیو څو کلونو کې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په همکارۍ 100 دښمنۍ قضیې په دوستۍ بدلې شوي او مخکینیو ښکېلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د خیبر پښتونخوا په ورغزو کې شمیر مشرانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې تر لاسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو نمونه د څلورم جدول یا فورت شیډول قانون لاندې شامل کړي دي. په دې جدول کې له شاملې دو سره پر خلکو له هیواده بهر د سفر ترڅنګ یو شمیر بندیزونه لګي او ازادي محدودې شي. د سیمې مشران وایي پر دغو کسانو په جرګو کې د ګډون او د حکومتي پالیسیو د نیوکو له امله بندیزونه لګول شوي دي. د زمي انتظامي چارواکي په دې اړه لاڅنې ویلي. تفصیل د ممتاز بنګش په رپورټ کې.
د ورغزو مشرانو د حکومت هغه غام په سختو ټکو کې غندلې چې لمخې د سیمې پر لسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو د شیډول 4 قانون لاندې بندیزونه لګول شوې دي. د دوی په خبره یاد بندیزونه په هغه مشرانو لګیدلې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره جرګې کړې وي او د حکومت پر ځینو پولیسو یې نیوکې کړې وي. د ورغزو د حکومت غورزنګ په خونی مشر ارشد الله مشاری دیو ته ویلي چې تر دې وړاندې هم د سیمې ځینې مشرانو د خیبر ضلع په پښتون جرګه کې چې تیر کال د اکتوبر په 11 شوې وه ګډون کړی وو او ځایي انتظامیې وروسته په 15 مشرانو د شیډول 4 بندیزونه لګولي وو. ده وویل چې کله په سیمه کې امنیت خراب شو او مشرانو د دې پر ضد غږ پورته کړ نو د هغوی په حق له هم دغه چلند تکرار شو.
هغه د بعد بیا هیله کې کې امن ډیر خراب شو نو اوس امن پرمختګ د امن اواز څو کوچتې اوس هغو نامې نور هم اوس نور ځوانان نور مشران هغه هم شیډول 4 کې واچولو شو او دې د وجې څخه هغو امن او خبره کوي امن آواز کوي امن آواز او د امن خبره نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ضلع کې د نامنۍ پر ضد جرګې روانې دي او ځایي خلک د امنیت ټینګښت غواړي. د جمعیت علما اسلام ځایي غړی جوید اورکزی وایي چې حکومت باید د هغو خلکو ملاتړ کړی وای چې د سیمې د امنیت غوښتونکي دي. خو د ده په خبره انتظامیه د دوی په آواز بندیز لګولو هڅې کوي.
کوم خلک څه قوم دپاره علاقې دپاره اورکزو دپاره او امن امان دپاره آواز اوچتوي او د خپل د خلکو حقوقو دپاره آواز اوچتوي خپل حق غواړي نو دوی بیا هغه چې دی شیډول 4 کې اچوي په هغوی باندې پابندیانې لګوي او دا پابندیانې دا بالکل نامنظوره دي. موږ به د دې خلاف راوځو او موږ به د دې خلاف آواز اوچتوو. دوی دا کوشش ته چې کوم خلک آواز اوچتوي د خلک مو پر شرایط کوم د مدبا وکړو.
قاسم اورزی مشار دې ته ویلي چې د مشرانو نمونه په شیډول 4 کې اچول د غندنې وړ کار دی. د ده په وینا حکومت باید د امن غوښتونکو خلکو قدر کړی وای او د هغوی نمونه یې له یاد قانون څخه وشتلی وای.
د څو وخت نه بیا به د امنی سر پورته کړی دی. د دې بد امنی روکتام دپاره خلک ضعی مشران هغه خپل کوششونه کوي خو ډیر د افسوس خبره دی چې کوم خلک د دې امن راوستلو دپاره د دې بد امنی ختمولو دپاره خپل کوششونه حکومت بیا په هغو باندې هغه نجایزه شیڈل فور کے اچھی آغا مشران
مونگ دا اورگزو لا ڈپٹی کمشنر عرفان الدین او دا ڈویژن کمشنر معتصم بلا سره د دریز اخیستلو لپاره بیا بیا د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالی پکې نشو. بلخوا یو انتظامی چرواکی چې د رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله، د نوم نه ښودلو په شرط د نومبر په 19مه مشال ریډیو ته ویلي چې انتظامی د سخت دریز فعالیتونو او د قانون د سرغړونو له امله دا نومونه په شیډیول فور کې شامل کړي دي او موخه یې په سیمه کې د حکومتي واک پیاوړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 10مه نیټه د اورگزو په غلجو سیمه کې ځایي مشرانو د امنیت د ټینګښت لپاره جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د بهرنیو سیمو د وسلوالو د لیدل کېدو په اړه ګامونه واخلي. د جرګې له ترسره کېدو وروسته د روانې میاشتې پر 10مه نیټه انتظامیه د 15 مشرانو نمونه په شیډیول 4 کې واچول چې په یاد جرګه کې یې ګډون کړی وو. همدارنګه د نومبر په 14مه نیټه د اورگزو په ډبوري سیمه کې یوه مټر ګوله په یو کور ولګېده چې یو ماشوم په شمول 2 تنه پکې ووژل شول او یو تن پکې ژوبل شو. د پیخه پر ضد خلکو د ډبوري تنې مخې ته احتجاج وکړ او مړی یې هم هلته کېښودل. په احتجاج کې مدني فعال نجیب اورگزی چې د مجبور پښتون په نوم هم پیژندل کېږي تقریر وکړ او د پولیسو د مشرانو په موجودګۍ کې په انتظامیه او حکومت سختې نیوکې وکړې. وروسته د نومبر په 16مه نیټه نامعلومه کسانو چې مخونه یې پټ وو نجیب اورگزی په کوهاټ کې هغه مهال له ګاډي ښکته کړ او له ځانه سره یې بوتلو چې هغه د خپلو ملګرو سره هنګو ته روان وو. د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر نواز اورگزی هم په دغه تړاو احتجاج وکړل او ویل چې د نجیب په لادارکۍ کې حکومت لاس لري. حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، ځکه مشال ریډیو په آزاد ډول د نواز اورگزی د تور پخلی نشي کولی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د یخنی موسم په پیل کې سکولونو کې ماشومان تاوده کالي اغوندي. د سواد ځینی پلارانو ویلي چې سرکاري او غیر سرکاري ادارو د یونیفارم تر څنګ د ګرم لباس اغوستو حکم کړی چې د مور او پلار لپاره دا یو مالی بوج دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت په تازه نوټیفیکیشن یا فرمان کې ویلي چې په یخ موسم کې د یونیفارم تر څنګ د یخنی مخنیوونکي لباس اغوستل اجازه لري. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
دا یخ موسم شروع کې دو سرسم په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارو د سکولونو ماشومان ته د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره ګرم لباس استعمالولو هدایت جاری کړي. د سواد د زده کوونکو باز پلانان وایي چې د حکومت لخوا په یخنۍ کې د زده کوونکو لپاره مخصوص ګرم لباس اچولو رعایت باوجود دوی ماشومان ته تعلیمي ادارې خصوصا شخصي تعلیمي ادارې د یونیفارم سره یو رنګ جرسي، کوټ، مفلر، پکول او نور ګرم د اغوستو شیانو راوړلو امر جاري کړی چې ورسره دوی د نور مالي تاوان سره مخ شوي. کاروباری تن پیسل خان وای
چلدا دا حکومت نوٹیفیکیشن کړه هم ده خو پرونو هم ځم په سکول کې ما شومان ته لګدا سوال جواب شوی ده چې تاسو ګری جرسیانی والی دستانی راوړی او د کمی جنۍ چې د ما یو ما شوم خرزه نو هغه ته وای چې تاسو دغه راوړی د تاسو بکوټ والی ګری کلر کوټ په والی نو مطلب دا لکه ټول کلرونه جدا کله وای چې پلان کې دکان نه براواله هغه په عام مارکیټ کې بیا نه ملاویږي هغه مخصوص دکان ته بزی او دا هغه مخصوص دکان نه باخلی نو هغه مونږ وای چې کله د صوبایي حکومت دا نوٹیفیکیشن دې که په دې عمل درآمد وشي نو دا به چې مونږ به ټایم هم بچي، پیسې به هم بچي او لکه غریبي د کاروبارونو دا حالات دلته کې په جمعي کې خاصیم کاروبار نه نو که څوک ځانه مطلب برانډ کې بسوګ اغسته شي، څوک باندې شي اغسته، څوک بزانه کباړ کې علي، څوک بزانه کور کې چرته کې په کروشا په یو شی بل شی باندې وړای نه جوړای نو مطلب هغه بیا د سکولونو وال نه مني نو دا د ګډېره ګرانه شوې د ټول والدینو ته.
د شریف آباد سواد ناصر عالم وای چې سلور بچي په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي. ماشومان ته د تعلیمي ادارې لخوا د مخصوص دکان نه مخصوص ګرم کالي اچولو امر جاری شوی. دې سره دوی د مشکلاتو سره مخ دي او ورسره د ماشومان زده کړې هم متاثر کیږي.
کله چې دغه ماشومان دغه متعلقه سامان نه جرسي وغیرہ نه سکول ته پری دي نه سملې ته پری دي بار بار والدین ته کارونه کوي چې یاره تاسو دا بچی له دغه سامانونه والی دا اضافي بوج چې په موږ راځي نو دا یقینا چې لکه موږ برداشت کولی نه شو. دویم طرف ته د بچو مستقبل دی هغه هم په دو نه شو لګولی. موږ صرف اپیل کولی شو چې یاره کم از کم دا سکولونه دي هم د سرکاري سکولونو په شان متفارق یو دغه وکي ورکي چې یاره تاسو کار قسم یونیفارم یي مخصوصا د ژمي نه د یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره هغه دې اغوندي چې صرف د یخنۍ نه په بچي او دوی د بیماریانو په ضد کې رانه شي.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارې مالک او د خیبر پختونخوا پرایویټ ایجوکیشن نیټورک اتحادیې مرستیال صدر جلیل خان په دا اړه د نومبر په 13مه مشال لري ته وویل چې دوی ته د حکومت نوټیفیکیشن ترلاسه شوی خو دغه د سرکاري تعلیمي ادارو لپاره دی او د شخصي تعلیمي ادارو لپاره پکې په واضحه توګه څه قسمه هدایت نشته.
پراپرلی سرکولر چې کوم ته د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي د طرفه وشو نو موږ به ایز پرایویټ سکول ریګولر پرایویټ سکول آنر هغه د اتارټي نوټیفیکیشن به موږ ایز ا چس فالو کوو. د کوم هدا پورې چې تاسو د دې نوټ بک یا د دې یونیفارم وغیرہ د دې خبره وکړه نو دا خو موږ هم زه پرسنلی سترانګلی کنډم کوم. دا بالکل نه ده پکار ځکه چې موږ ایجوکیشنسټ یو موږ دکانداران یو موږ له پکار دي چې موږ ماشومانو ته فری هینډ ورک چې کوم ځای کې هم ځان هغه یونیفارم علی بک علی کاپی علی اسٹیشنری علی چې څه ضروریات دي د کوم ځای نه هغه پوره کولی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د نومبر په 26مه یو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی چې پکې ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته وینا شوی چې د یخنۍ موسم نه بچ کېدو لپاره دی په زده کوونکو مخصوص یونیفارم اچول ضروری نه وي او تعلیمي ادارې دې په زده کوونکو دغه بندیزونه نه لګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د نومبر ل 10 منټه یو واره بیا سلام پښتونخوا او خبري سندرې خبرونه په ژوندې بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین ل 2 تر 3 او خبري سندرې خبرونه ل 3 تر 4 بجو په ژوندې بڼه ووري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدل شي.
افغانستان چې سمندر ته لارا نه لري له پاکستان سره د لارو لتړ کېدو راځي د ایران د چابهار بندر لاري پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې ده. دا رپورټونه لمخې چې د چابهار په بندر کې تجارتي مالونو د شکته کېدو په ګودامونو کې ځای په ځای کېدو او بیا بارېدو پر برخو کې ستونزې شته. خو ایران ډاډ ټور کوي چې هواری به هواره به کړی. دا افغان سوداګرو په باور د کراچی لارې د چابهار پر تله لنډه ورځانه د نو چابهار د کراچی بندر ځای نیولای سي. د دې پښتنو جواب د احمد شبر پر رپورت کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لویه لار جوړ کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دې بندر ته په 1950 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یوې احتمالي بدیلې لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ او په 1996 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټکه چته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیر شو چې هند له پاکستان سره د خپل سیاسي اختلافاتو لامل د پاکستان خاور افغانستان او منځنۍ اسیا ته د ترانزیت لپاره نشوي کارولای. نو هڅه یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې شمنې وکړي او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېد او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دو کال وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره ښه روابط لرل، خو د وخت په تیریدو دا اړیکې هغه څه پاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن په رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران بندیزونه زیات کړي دي. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل
کتا سو په تیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تذیر شي، امریکا دا واقعیت منلی چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ سره ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنډ کرښې پر اوښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسان وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نشتې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د یو ځواک په توګه بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایطو په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هم ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن وړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دیخوا مشته د کراچي بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو که څومره مشکلات په چابهار کې هم وي تسهیلات کم وي او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملیږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شاغلی تلاش زیاته کړه چې شایي په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار له لارې په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځ مهال او اوږد مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانس د طالبانو په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسری سکنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیسي 15% کې ټیټ کړي او د وسایطو فیسي هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري موږ مال سوالي شو بری ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لار ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابيږي او رستکیږي.
د کراچي بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په 3 ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2024 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارډ ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر لاري کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لسو ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لاري ستونزې وي، له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لار څه ده؟ شاخلی حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له یوې پخوانۍ تجربې استفاده وکړي.
او په کوالټي سره د مثلا د سل تنه نار صاحب پنځه تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی. او دا تم په هر وخت کې هم د تلاشي ځکه چې یو تن 15,000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوه زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظي په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کیدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
هوایی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتی دبری یا مثلا جلغوزی یا قیمتی وچی میوی یا طبی نباتات لکه زیره او هنگ داشتن کولی چه واسته او. اما پیاز خونیش که داره چه پتایره که منگ بلچه واسته او. اما دا کلیش چه دا پیاز وچ کو او اغا وچ پیاز چه دیر گراندی اغا کولی چه تو اروپا تای واسته او حتی هندوستان تای واسته او حال تم رواج دیم.
که چرته د افغان سوداګر ستونزي د هوایي دهلیزونو او چابهار لالاري تر یو بریده هواري شي او هند په چابهار کې د شوي تړون لمخې نوري پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نکړي چې افغانستان ته د کراچي لاري په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغېږي.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.